بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمان نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1408 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی له 9 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 22 نیټه سره برابر ده. دوستانو، د خبرونه په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د سپاه پاسداران په امنیت رامنځته کونې د اروپایانو اندېښنه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو، بیا نوښتونه نومې 19 پروګرام اورو. د خبرونه په وروستیو شیبو کې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنې ایران په تیره اونۍ کې اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، رازو له یوې لنډې شان د می ورسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د سوریې د ولسمشر ځانګړی استازی په تهران کې د ایران له خارجه وزیر سره ملاقات کړی دی. ایران په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی پکلکا وغنده. په کابل کې د ایران نوی سفیر رسمن خپل کار پیل کړ. پاکستان کې د مقدساتو د سپکاوی د قانون اصلاحیه ته سخت غبرګونونه شوي، او له افغانستانه پاکستان ته د لیتیمو د قاچاق مخنیوی شوی. خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سوریې د ولسمشر د ځانګړي استازي میرمن بسینا شعبان په کتنه کې د ایران او سوریې اړیکې ستراتیژیک او د مختلفو اړخونو لرونکي وبلل چې د دواړو هیوادونو د جګپوړو چارواکو په غوښتنه په مختلفو برخو کې د لا زیات لوړاوي په لور روان دي. د بشار الاسد صلاحکار بسینا شعبان چې د یو پلاوی په مشرۍ په تهران کې د اغیشیندونکو میرمنو په اولنې کانګره کې د ګډون په موخه ایران ته راغلی ده، پرون مازیګر د ایران له خارجه وزیر سره ملاقات وکړ. د ایران پریس د خبر له مخې د سوریې د ولسمشر جګپوړې صلاحکارې په دغې کتنه کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي اړیکې غوره وبللې، او د اړیکو مختلفو برخو په تېره بیا په کلتوري او د میرمنو په برخه کې ملګرتیا ته د پاملرنې اهمیت بیان کړ. هغه په ایران کې د خزو د کانګرې کامیابه تر سره کېدل مثبت وبلل، او په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نوښت قدرونه وکړه، او د خزو په برخه کې د ایران پرمختګونه وستایل. ایران په سویډن کې د قران کریم سپکاوی پکلک غندلې دی. د ایران د خارجه وزارت ویان په سویډن کې د قران پاک سپکاوی پکلک وغندو، ویل چې د سویډن حکومت دی د دا ډول اسلام دښمنه کړنو مخه ونیسي او تر سره کوونکو ته د سزا ورکړي. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر قنعانی چافی بیگا په اروپایي هیوادونو کې د قران کریم د سپکاوی دوام چې دا ځل په سویډن کې وشو وغند، او ویل په خواشینه سره ځینی اروپایي هیوادونه د تیر پسیر د بیان له آزادۍ د ملاتړ په چټي پلمو سره د اسلامی مقدساتو او ارزښتونو خلاف د کرکې خوراونې په لاره کې د توندلارو عناصرو لاسونه خلاص پرېږدي او د بشري حقوقو د ښایسته شعارونو سره سره په خپلو ټولنو کې له اسلام سره دښمني او له اسلامه ویرول دودوي. هغه د 1.5 میلیارډ مسلمانانو د آسماني کتاب د حرمت د سپکاوي تکرار، د مسلمانانو خلاف د کرکې خوراونې او د تشدد دودولو یو څرګند مصداق وباله او ویویل دا ډول اقدامات د بیان او عقیدې له آزادۍ سره هیڅ تړاو او نسبت نه لري. د ویلو ده چې یو شمېر توندلارو ډلو په یو سپک اقدام کې په سټاکهولم کې د ترکیې د سفارت مخې ته قرآن کریم ته ور واچو چې د ترکیې د حکومت سخت غبرګون یې هم راپارولی دی. په دې لړ کې د ترکیې خارجه وزیر مولود چاوش اوغلو په سټاکهولم کې د ترکیې د سفارت مخې ته د قرآن پاک سوځول د اسلاموفوبیا نښه وبلله. د ایران پریس د خبر له مخې ترک خارجه وزیر مولود چاوش اوغلو په انتالیا کې یوې خبری غونډه کې د سویډن په پلازمینه کې د قرآن کریم د سیزلو د اجازت نامې ورکړې ته په اشاره سره وویل اجازه نه ورکول کیږي چې د یو بل دین سپکاوی وشي او یا یو بل کتاب وسوځول شي، خو کله چې د قرآن یا له اسلام سره د دښمنۍ خبره کیږي نو سمدستي ورته د بیان او فکر آزادي ویل کیږي. هغه څرګنده کړه دغه کس له دې مخکې هم په سویډن کې د اسلام او د سپېڅلي قرآن توهین کړی و. د ترکیې خارجه وزیر دې ټکی ته په اشاره سره چې له دغه اقدام وروسته په انقره کې د سویډن سفیر خارجه وزارت ته احضار کړی شوی او ضروري خبرداری ورکړی شوی دی زیاته کړه، کرکه خورول او توکم پالنه د فکر آزادي نشي ګڼل کېدی. د سپاه سمندري ځواک د چابهار په سمندر کې یو ټن نشه ایستو کې ونیول. په چابهار کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د سمندري ځواک د امام علي عليه السلام نومې اډې کومندان محمود نوزري پرون وویل په عمان سمندر کې د چابهار په عمومي سیمه کې د دغه ځواک په اطلاعاتي معلوماتو او دوامدار څارنې سره په یو ټن تریاکو بار لانچ نیول شوی دی. دا ویلو دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت له بندیزونو او محدودیتونو سره سره په کال کې د څه باندې 1000 ټنه نشه ایز مواد په نیولو سره په نړۍ کې د نشه ایزو موادو تر ټولو زیاته اندازه کشفیات کوي. ملګرو ملتو هم ایران د نشه ایزو موادو سره د مبارزې د بیرغچی په توګه یاد کړی دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي په دغه پوسټ باندې په پاتې کېدو سره په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه هم خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. په افغانستان کې د ایران سفارت په یو ټویټ کې لیکلي دي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې په دغه مقام په پاتې کېدو سره په کابل کې د ایران د سفارت د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی پرون کابل ته ورسید او په رسمي توګه خپل کار شروع کړ. لدې مخکې بهادر امینیان په افغانستان کې د ایران د سفیر په توګه دنده ترسره کوله. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د مقدساتو د سپکاوي د قانون د بدلولو په حق له د پاکستان د پارلمان وروستي اقدام او د مذهبي ډلو غبرګون د دغه هیواد د بشري حقوقو د ټولنې اندېښنه راوپاروله. ارنا د پاکستانی رسنیو په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د قومي اسمبلی یعنی پارلمان په دې وروستیو کې د جماعت اسلامي ګوند د استازي لخوا وړاندې شوې هغه لایحه تصویب کړه چې پکې به د هغو مجرمانو سزا لا زیاته شي چې د اسلامي مقدساتو سپکاوی کوي. د مقدساتو د سپکاوي په قانون کې په وروستیو اصلاحیه کې د محکومینو لپاره لږ تر لږه سزا 10 کاله او زیات نه زیات به عمر قید وي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دغه اصلاحي په حق له اندېښنه څرګنده کړې او وی ویل دا ویرشته چې د تورنو کسانو لپاره غیر قابل ضمانت سزا د پاکستان د اساسي قانون د 9 ماده له مخې د خارجستوب د ازادۍ د خلاف ورزي سبب شي. په پاکستان کې د شیعه ګوندونو په شمول ځینې مذهبي ډلې د مقدساتو د سپکاوي د قوانینو سختېدل د مذهبي اقلیت د ځپنې او یا د تفرقې د پروګرام د عملي کولو لپاره د افراد پالو یوه فرصت غوښتنه ګڼي. د پاکستان مجلس وحدت مسلمین او د شیعه علما شورا د پارلمان له وروستۍ لایحې د برایت په اعلانولو سره وویل د مقدساتو د سپکاوي د مخنیوي په پلمه د نورو مذهبي اقلیتونو ځپل یا ورڅخه انتقام اخیستل د هیواد د قانون سرګند خلاف ورزي او د مقدساتو د سپکاوي له قوانینو څخه په ډاګه ناوړه استفاده ده. د پاکستان د شیعه مسلمانانو مشر د قومي اسمبلی دا کار جنجال جوړونکی وباله او هغه د امن فضا د خرابولو لپاره د تکفیری او فرقه پالو ډلو کوشش یاد کړ. په اسلام آباد کې مشهور اهل سنت عالم مفتی گلزار نعیمی هم د مقدساتو د سپکاوي په قوانینو کې اصلاحیت په غبرګون کې وویل د دغه لایحې په تدوین یا تصویب کې دومره بیړی ته هیڅ ضرورت نه و، حال دا چې د پاکستان د اسلامي آئیډیالوجۍ د شورا په شمول له هیڅ دینی ارګان او د هیواد له دینی پوهانو سره هیڅ همفکري او مشوره هم نه ده شوې. هغه ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د تفرقه پالنې مخه ونیسي او د نورو د مذهبونو او دینی اقلیتونو ملاحظاتو ته هم پام وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر حنا جیلانی هم د مقدساتو د سپکاوي په قوانینو کې بدلون ته په غبرګون کې وویل په داسې حال کې چې د دغې لایحې اعلان شوی هدف د فرقه پالنې کنټرولول دي، خو دا ویره شته چې په هیواد کې د مذهبي اقلیتونو او د نورو فرقو ځورونه زیاته کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د لیتیمو د زر ټنه کانو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د معدنونو او انرژي وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د دغه وزارت خانه د اطلاعاتي او امنیتي ادارو په غمګملتیا او مرستې سره پاکستان ته د لیتیمو د زر ټنه ډبرو د قاچاق مخه ونیول شو. د خبرې شوې خبرتیا له مخې قاچاقچیانو نیت درلود چې د لیتیم تختې د نورستان او کونړ څخه ننګرهار ولایت ته منتقل کړي او بیا پاکستان ته ورسوي. د طالبانو موقته حکومت په داسې حال کې پاکستان ته د افغانستان د لیتیم د قاچاق کېدو د کوششونو خبر ورکوي چې تر اوسه نه ده معلومه چې دغه حکومت د یاد کمیابه او قیمتي فلز د استخراج بهیر پیل کړی دی او کنه. ملګرو ملتو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک انساني مرستو ته اړمن دي چې د تیر کال په پرتله یې بې مخینې زیاتوالی لرلی دی. د ملګرو ملتو د بشر دوستانه مرستو غږملونکي دفتر اوچا وویل چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو اندازه 28.3 میلیون کسانو ته رسیدلې. اوچا په خپل ټویټر کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د تیرو 15 کالو په پرتله د اړمنو کسانو اندازې کابو 3.5% زیاتوالی لرلی دی. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو مینوالو، زموږ سیاسی تبصرہ د سپاه پاسدارانو په امنیت رامنځته کونی د اروپایانو د اندېښنې په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د سویډن له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې اروپایان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د سپاه پاسدارانو د مجاهدتونو پامتدار دي وویل. د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران د داعشانو د حملو له شره اروپایي پلازمینې وژغورلې. اروپایي پارلمان د ایران ضد اقداماتو او د ایران په چارو کې د خپلو وروستیو لاسوهونکو دریځونو په دوام کې د جنوري په 13 نیټه د یو ایراني ضد پلان په تصویبولو سره د اروپایي اتحادیې د ترهګر په نامې لیست کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د نوم د شاملولو غوښتنه کړې ده. البته د اروپایي پارلمان مسودې اجرایی لازم والی نه لري او د یوازې اروپایي شورا ته د وړاندیز په حکم کې راځي. د اروپای پارلمان دغه ایرانی زده اقدام د سپاهی پاسدارانو د امنیت رامنځته کونې په وړاندې د اروپایانو د خپګان او لالهاندې خودنه او د یو خپلواک هیواد د اساسي قانون څخه راپورته شوی یو ارګان په ترهګر بللو کې د اروپای پارلمان لخوا د یو ناروا بدعت نخه حسابیږي. د اروپای پارلمان دغه ایرانی زده اقدام د ملګرو ملتونو د منشور په اساس هیڅ قانوني حیثیت نه لري. د ملګرو ملتو د منشور د دویمې مادې په ووم بند کې راغلی دي. په دغه منشور کې درج هیڅ یو قانون او قواعد مجازي نه دي په هغو موردونو کې چې ذاتن د یو هیواد د داخلي صلاحیت برخه وي، لاسوهنه وکړي او غړي یې پابند نه کوي چې دغه شان موضوع د دغه منشور د مقرراتو تابع کړي. خو دغه اصل به په ووم سپرکی کې د اټکل شوی قهري اقداماتو اعمالولو ته تاوان ورسوي. په عین حال کې باید په نظر کې ونیو شي چې اروپایي هیوادونه او په وروستیو میاشتو کې د اروپایي اتحادیه ټولګه او په ایران کې د بلواو او ناکراریو ته د لمن وهلو د امنیت په ټینګولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیتي او د پولیسو د اقتدار او توان د کمزوري کولو په موخې سره په څو ځله اقداماتو کې د ایران پوځي قومندانانو باندې بندیز لګولی دی. خو له دغو درستو اقداماتو د سیسو سره سره د ایران د ملت په هوښیاري او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو په شمول وسلوالو ځواکونو په هڅو سره د ایران مختلفو ښارونو ته آرامښت او امنیت بیرته ستون شوی دی. حقیقت دا دی چې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران له ترهګرو او د ترهګرو ډلو ټپلو سره د جدي مبارزې په دلیل په هیواد کې او د غراس په لویدیځې آسیا سیمه کې د امنیت په ټینګولو کې غوره رول لوبولی دی. له منافقینو رانیولې تر داعش تکویري ترهګرې ډلګې پورې له داخلي او بهرنیو ترهګرو ډلو سره مبارزه د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو په ناکامۍ کې جرل لري چې په دغه لارې کې د سردار جنرال قاسم سلیمانی او د مقاومت د نورو شهیدانو په شان شهیدان هم وړاندې کړي دي. د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په سیمه کې په تیر بیا په سوریه کې له ترهګرې سره په مبارزه کې قدرتمند ائتلاف جوړ کړي. په دغه ائتلاف کې د عراق، سوریه او روسیې د پوزونو او لسیز واکونو په څیر او د ارګانونو ترڅنګ د ایران د بسیجی مقاومتي ځواک په بیلګه ګرځولو سره له ترهګرۍ سره په مبارزه کې اغیز چیندونکي او غوره رول لوبولی دی. په حقیقت کې په سیمه کې د همدغه ولسیز واکونو په مرسته سره ترهګرې ډلګې نابودي شوې او له هغو باقی پاتې وګړي هم تیښتې ته مجبور شول. پر دې اساس په سیمه کې اوسنۍ امنیت او د داعش د پرمختګونو مخه نیولل چې د اروپایي هیوادونو لپاره هم یو ګواښ حسابېده. له ترهګرو سره د مقاومتي ځواک او د سپاهي پاسدارانو د جدي مجاهدت او مبارزې نتیجه ده. د اسلامي انقلاب سپاهي پاسدارانو عمومي قمندان جنرال حسین سلامی هم په دې باب ټینګار کړی که د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو په تیر بیا د جنرال قاسم سلیمانی په قومندانۍ د قدس ځواک په چورلیتوب سره د مجاهدتونو نوې نو د ترهګر به چې امریکایانو رامنځته کړي په چورلټ ډول به یې د اروپایانو لمن هم نیولې وه. تهران رادیو قدر منوری دن کو پا دوام کی دا تاریخ پانی تا وکشه.
دا تاریخ
پانی
دیرو عزت من آریدونکو از ما فاطمی سلامونه و نیک پرزوینه و من عزیزان و اسم در تاریخ یا بل پانه تاسو تا ورندی کوم. لکه څنګه چې پوهیږي نن د اتوار برازیا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی اوسانی د میاشتې له 9 او د 2023 میلادي کال د جنوري له 22 نیټې سره برابره ده. څلور سوه دوه شپېته کاله پخوا د 1516 میلادي کال د جنوري په 22 نیټه انګریز ریاضي پوه او فیلسوف فرانسیس بیکن وزیږید. هغه په لومړیو کې سیاسي کارونو ته مخه کړه او څه وخت وروسته د رشوت خوړلو په تور ونیول شو او زندان یې کړی شو. د زندان پړاو د هغه د استعداد د ښکاره کېدو پړاو. بیکن په انګلستان کې د تجربیاتي علومو په پراختیا او په اروپا کې د فلسفې د علم په بیا ژوندي کولو کې ارزښمن رول درلود. د بیکن له اثارو څخه د احیای العلوم کبیر او د پوهې پرمختګ کتابونو ته اشاره کولی شو. همداراز هغه د نوي اتلانتی ستر عنوان لاندې کتاب یو رومانی خار د علمی اصولو په اساس وړاندې کړي. بیکن په 1426 میلادي کال کې مړ شو. دوه سوه اته څلوېښت کاله پخوا د 1516 میلادي کال د جنوري په 22 نیټه فرانسوي ریاضي پوه او فزیک پوه اندره میری امپر وزیږید. هغه له ماشومتوبه له ریاضۍ سره مینه درلوده او په څنګه کې مطالعې ته مخه کړه. امپر د پاریس د پولیټیکنیک پوهنتون استاد و او مهم اکتشافات او اختراعات یې رامنځته کړل. هغه د برېښنا ټلیګراف دستګاه اختراع او د برېښنایي بهیر شدت یې کشف کړ او د هغه د اندازه کولو لپاره یې یوه وسیله جوړه کړه. امپر د الکترو داینامیک د برخې لاسراوړونکی بلل کیږي او د فزیک په برخه کې د هغه د خدماتو له امله د برېښنایي بهیر واحد د هغه په نوم یعنی امپیر نومولی دی. امپیر په 1418 میلادي کال کې مړ شو. دوه سوه څلور دېرش کاله پخوا د 1438 میلادي کال د جنوري په 22 نیټه انګریز شاعر جارج ګورډن بایر وزیږید. هغه له لوړو ژورو ډک ژوند او جنجالي شخصیت درلود. د بایر آثار له احساسه ډک او انتقادي دی. بایر له ځوانۍ د شعر ویلو ته مخه کړه او د شعرونو لومړۍ ټولګې فارغ ساعتونه نوم درلود. د هغه له نورو آثارو څخه د شیلان زندان او چای لید هارویلد ته اشاره کولی شو. بایرن د اروپا او آسیا ته سفرونه وکړل او بالاخره په 1420 میلادي کال کې د عثماني امپراتورۍ او یونانیانو د جنگ په وخت کې په داسې حال کې چې د یونانیانو په څنګ کې جنګېده ووژل شو. یو سل اوه دېرش کاله پخوا د 1401 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې په 9 نیټه د ملکم خان لخوا د قانون په نوم ورځپاڼه خپره شوه. دغه اقدام په هغه زمانه کې په ایران کې د اصلاحاتو لپاره یوه قوي او سیاسي حربه وه. د ورځپاڼې لیکلو ته د ملکم خان مخه کول په اصل کې د هغه ګوښه کولو او مغزوبیت په وجه و. احتمال شته چې ملکم خان دغه ورځپاڼې ته د لوستونکو د لا زیات پام اړولو او پراختیا لپاره دغه ورځپاڼه په وړیا توګه د لوستونکو په واک کې ورکوله. د قانون رسپانې اصل موضوعات په دا ډول دی. له استبدادي حکومت نیوکه، د واکمنانو د اصلاح کولو ضرورت او د قانون عدالت رامنځته کول، ګوندي تعلیمات او اتحاد اتفاق او قانون غوښتنې ته د خلکو رابلل، د ملي موخو په پرمخ بیولو کې د روحاني پرګنې د ملاتړ جلبول او د ښځو ټولنیزو حقوقو ته پام کول. په بله وینا، دغه موارد په دې ډول خلاصه کولی شو د ایران په ټولنه کې د ترقۍ، عدالت او اتفاق پیدا کول.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو، په دوام کې نوښتونه او ورپسې ایران په 13 اونۍ کې پروګرام اوریدل شي.
نوښتونه
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونه تر عنوان لاندې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
امان الله زمانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د دې پروګرام تر پای را سره د ملګرتیا وخت او فرصت ولري. نو راځو له یوې لنډې شان د می ورسته.
قدر منوریدونکو، د دې ونې پروګرام په علمي حوزه کې په مطلب سره پیلو. د علومو، تحقیقاتو او ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ډاکټر پیمان صالحی په وینا، د نړۍ 1% برتر زیات اسناد لرونکو څېړنو د لیست په هکله په تلی میاشت کې د ICC مؤسسې په وسیله شننه وشوه. په دغه لیست کې له 1998 کال راهیسې د ایراني څېړندو شمیر پاموړ وده کړې ده. د دغه لیست ایرانی پوهانو شمیر له 1999 تر 1400 لومړی کال پورې په ترتیب سره 299، 361، 615، 512 او 841 کسان دي. په دې ډول په یو څلور کلن پړاو کې کابو 340% وده درلودلې ده.
ګرانو دوستانو، په دغه اونۍ کې د ایرانی څېړاندو یوه بله بریا له طبي حوزې سره اړوند ده. د سینې کینسر په میرمنو کې یو ډیر دود کینسر بلل کیږي. له متنوع درملو او درمانونو سره سره چې د دغه ناروغۍ لپاره استفاده کیږي، نورو غړو یا اندامونو په تیره بیا سږو ته د سرطاني حجرو خپرېده د سینې په کینسر د اخته کسانو د مړینې اصلي علت دی. د سینې د کینسر د درملنې لپاره یوه دود طریقه او درمل تاموکسیفین دی، چې یو استروجن زده درمل حسابیږي. د تهران د طبي علومو پوهنتون، د هند راجیو گاندی سلامتیا پوهنتون او د رویان څېړنکور څېړاندو د دغو درملو د کلچار د څرنګوالي د جاج په هدف سره تحقیقات ترسره کړي دي. په دغه څېړنه کې د یاد ناروغۍ په اړه د موجودو معلوماتو بایو انفارمیټک جاج اخیستل شوی دی. همداراز د حجرو د پیغام وړونکو لارو، د جینونو انتالوجي، د بیان جین طبقه بندی او له هغو سره اړونده پروټینونو جاج اخیستل شوی دی. بلاخره 253 جینونه چې له تاموکسیفین څخه له استفادې وروسته زیات شوي، له اپیتیلیال څخه
میزن شمیال حالت ته د بدلون سبب شول او درې سوه دوه جینونه د درملو په مصرف سره کم شوي دي. د دغې څېړنې نتیجو وښودله چې د حجراتو د مړینې په مختلفو لارو کې د اړومبې ډلې جینونه د حجرو اتصالات او د حجرو عمر ښکیل دي، په داسې حال کې چې د دویمې ډلې جینونه د حجرو د څرخې له مختلفو مرحلو سره اړوند کیږي. د دغې څېړنې نتیجې د سینې په سرطان یا کینسر د تاموکسیفین درملو د کار کولو د بهتر درک سبب شول، خو د زیاتو جزئیاتو د موندلو او د یوه یوه جین رول پیژندل د څېړنو دوام ته اړتیا لري. د دغې څېړنې نتیجې په جرنل آف میډیسن اینڈ لایف نړیوالې مجلې کې چاپ شوې دي.
قدرمن اوریدونکو، په بل بریا کې د ایران د صنایع خوړو او علومو څیړنې مؤسسې د مشر په وینا د دغې مؤسسې څیړاندې د تایواني څیړاندو په ملګرتیا سره وتوانیدل په سمندري خوړو کې د ککړتیاو د تشخیص لپاره په بریالیتوب سره سینسورونه جوړ کړي. په تیرو کلونو کې د ژوند د معیارونو په لوړتیا او د شیلاتو صنعت په چټکې پراختیا سره په درسته نړۍ کې د سمندري خوړو استعمال زیات شوی دی. له بل پلوه حاضر دمه د چاپیریال د ککړتیاو په زیاتېدا سره په سمندري خوړو سره د مسمومیت خطر د سمندري خوړو د صنعت او ټولنې په سلامتیا منفي اغیزې شیندي. په دې ډول چې د سمندري خوړو ککړتیا د خوړو په ایمنی او هغه له امله اقتصادي پایلې د مهم خطر په توګه مطرح دي. د دغې مؤسسې د مشر په وینا فیکوتوکسین او درنده فلزات د سمندري خوړو د ککړتیا دوی پیژندل شوې سرچینې دي. د آسیا په ختیځو هیوادونو کې د موضوع اهمیت ته په پام سره د تایوان د تامکاناک پوهنتون یو شمیر څیړاندو او د خوړو صنایعو او علومو څیړنې مؤسسې په ملګرتیا سره د دغو دو ککړتیاو د چټک جاج لپاره ګډه څېړنیزه طرحه مطرح او اجرا شوه. په دغه ګډه څېړنه کې د سمندر خوړو د ککړتیاو د اندازې د معلومولو په لړ کې ډیر زیات حساس کیټونه په اجنډا کې شامل شول او د مایع کرسټال ټکنالوژۍ په اساس د درندو فلزاتو او د فیکوتوکسین سنجولو لپاره ډیر زیات حساس حسګر جوړ شول. د ډاکټر اسما وردیان په وینا د مایع کرسټال ټکنالوژۍ په فوټونیک او لیزر ټکنالوژۍ کې په پراخه توګه استفاده کیږي او په ال سی ډی سکرینونو کې هم ډیر زیات کارنوالی لري. په دغه څیړنیزه طرحه کې د درندو فلزاتو او فیکوتوکسین د تشخیص کیټ د کارنوالی په وړتیا د کب او خوراکي هدف په نمونو کې په بریالیتوب سره وروزل شول.
ګرانو دوستانو، په نړۍ کې تر نیم میلیونو نه زیات د 14 کالو نه کم عمره ماشومان او زلمیان د شکرې د مرض په اول ډول باندې اخته دي او همداسې 415 میلیونه نه زیات لویان چې عمرونه یې د 60 کلونو بیا تر 90 کلونو پورې دي هم په دغه مرض اخته دي. د شکرې د مرض ټوټل کلنی لګښت 603 میلیارډ ډالر دی، یعنی د نړۍ د هیوادونو د سلامتیا د بجټ 12% د شکرې د مریضې د علاج لپاره مصرف کیږي. شکره داسې یو مرض دی چې په بدن کې د ګلوکوز او د مصرف پر څرنګوالي اغیزه پرې باسي. ګلوکوز د بدن د انرژي د پوره کېدو او د سلامتۍ لپاره مهم دي، ځکه چې په بدن کې د حجرو د انرژي منبع ده. ګلوکوز د مغزو اصلي سونګ دي. د شکرې د ناروغۍ علت د هغې په څرنګوالي پورې اړونده مختلف دي. د شوګر د ناروغۍ نښې او د هغې د ډول په څرنګوالي او د ناروغ د جنسیت پورې اړونده فرق کوي، خو د څرنګوالي پرته د ناروغۍ په وینه کې د شکرو د کچې د لوړېدو سبب شي، چې په وینه کې د شکرې زیاتوالی بیا د انسان روغتیا له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د شوګر اے ټایپ یوه میټابولیکا ناروغي ده چې د بیټا حجرو چې انسولین جوړوي له منځه وړي، او په دې سره د وګړي امیون سیستم تخریبوي. تر اوسه د شوګر ټایپ اے لپاره محدودې درملنې موجودې دي چې د انسولینو پیچکاری په دوامداره توګه لګولو ته محدودېږي. انسولین داسې یو هورمون دی چې په وینه کې د شکرې کچه تنظیموي. انسولین له وینې څخه شکره حجرو ته انتقالوي څو ذخیره شي، او یا هم د انرژي د ترلاسه کولو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. په شوګر د اخته کس بدن په کافي اندازه انسولین نه تولیدوي، او یا هم د انسولینو څخه سمه استفاده نشي کولی. په وینه کې د شکرې زیاتوالی کولی شي اعصابو، سترګو، پښتورګو او د بدن نورو اندامونو ته ضرر ورسوي. د شکرې مرض مختلف ډولونه لري. د شکرې اول ډول داسې مرض دی چې له کبله د بدن د ساتنې سیستم د پانکراس حجرې د یو بهرني عنصر په توګه تشخیص ورکوي او برید پرې کوي، او د انسولین د تولید حجرې له منځه وړي. تر اوسه نه ده معلومه شوې چې د دغو بریدونو عامل څه دی. تقریبا 10% په شکرو باندې اخته کسان د شوګر په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته دي.
قدرمنو مینوالو، په همدې دلیل د تهران د طبي علومو پوهنتون، د ایران طبي علومو پوهنتون او رویان څېړونکي مرکز څېړونکي بریالي شول د حجرو له سلولونو په استفادې سره درملیزه روده کشف کړي. په دغو ارزونو کې ښودل شوې ده چې دغه حجرې د ایمنیون سیستم د غبرګون په تعدیل او د تاواني حجرو په بیا رغونه کې اغیزمن دي، او د وینې ګردش سیستم ته له ورداخلېدو وروسته تاواني ځای ته ځان رسوي او د ځان درملنې رول ترسره کوي. دغه روده په ناروغانو هم ازمویل شوې ده، او یو کال یې په دوامداره توګه څارنه شوې ده چې نتیجه یې ډیره ګټوره وه، ځکه چې په نتیجه کې یې په دغې ناروغۍ اخته کسانو د ژوند کیفیت ښه شوی دی. د دغې څېړنې نتیجې د سیستم سیل ریسرچ اینډ تھراپی په نړیواله مجله کې چاپ شوې دي.
ګرانو اوریدونکو، مناسبه ده خبر شي چې په وروستیو کې د لندرسنج د ارتعاش په مرسته د ړومبي ځل لپاره له مریخ سره د شهاب سنگ د ټکرې غږ واورېدل شو. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ کس یوې بلې سیارې سره د شهاب سنگ د ټکرېدو غږ نه دی اورېدلی. د ناسا انسایټ لینډر له مریخ سره د فضایي کاڼي د ټکر آواز ثبت کړی دی.
درنو قدرمنو مینوالو، د نوښتونو نومي لړۍ د نن ورځې د همدې مطلب وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
د الله په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو خوږو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ایران په تیره اونۍ کې د لړۍ له یو بل پروګرام سره مو زه امان الله زمانی له خپل ګران همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو په خدمت کې یم. په دې پروګرام کې له معمول سره سم د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو جاج اخلم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه راسره مل اوسئ.
ګرانو دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په هغه نوم لړ کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د نوم شاملول چې ترهګر سازمانونه یې بللې دي، دغه کار د استیصال له مخې یو حرکت وبله. سید ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه د ترهګرو ډلو په لیست کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د نوم د شاملولو او د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د بندیزونو په پراخولو کې د اروپا د پارلمان د اقدام په حق لوویل، دا حرکت د استیصال او زبېخاک لمخې او د ایران د خلکو د تاواني کولو لپاره په سړکونو د هغوی د ناکامو هلو ځلو وروسته ترسره شه، تر څو په خپل ګمان وتوانېږي چې د ایران د ولس مخه ونیسي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران یو رسمي ځواک او د هیواد د پوځي سازمان یو برخه وبلله او زیاته کړه دا کار د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور خلاف دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر هم په خپل سویډنی همرتبه توبیاس بلسټروم سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې اروپایان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د مجاهدتونو پامتدار دي وویل، سپاه پاسدارانو اروپایي پلازمینې د داعش د حملې له شره وژغورلې. حسین امیر عبداللهیان په دغو خبرو اترو کې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران په وړاندې د اروپایي پارلمان په نارغند دریز باندې په سختي وکه سره هیله وښودله چې په اروپایي اتحادیه باندې د سویډن د مشرۍ په پړاو کې د دغه اتحادیه او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ اړیکې په رغنده لاره روان شي. هغه د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران په وړاندې د اروپایي پارلمان خرابونکي اقدامات د ملګرو ملتو د منشور اپوټه وبلل او زیاته کړه سپاه پاسداران په عراق او سوریه او په لویدیځ آسیا کې له داعش ترهګرۍ ډلې سره په مبارزه کې رغنده رول درلود او د داعش په لمنځه وړلو سره د اروپایي هیوادونو پایتختونه د دغه ترهګرۍ ډلې له بریدونو وژغورل.
قدرمن اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې سره چې نه دی په کار ښځه په ټولنه کې څنګ ته او یوازې پرېښودل شي ویل، ښځې ته پخوانی متحجرانه نظر او ورته د لویدیځو قدرتونو او سیاستوالانو اوزاري نظر دواړه په ماتې محکوم او مردود دي. سید ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه په تهران کې د اغیزناکو میرمنو د نړیوالې کنګرې د جګپوړو ګډونوالو په غونډه کې د مختلفو هیوادونو له اغیز شیندونکو میرمنو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت له کوربتوبه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل، هیله ده چې په دې غونډه کې موجودې میرمنې وتوانېږي په همفکرۍ، همګرایۍ او هم اندیشۍ سره په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کېدو په لړ کې یو ګام پورته کړي. د ایران ولسمشر همداشان هیله وښودله چې په یادې غونډه کې موجودې میرمنې وکړی شي له هغو ارزښتناکو تجربو څخه چې د ایران اسلامي جمهوریت د ښځو د حقونو او په ټولنه کې میرمنو ته د توجه په لړ کې له اسلامي انقلاب وروسته ترلاسه کړي دي استفاده وکړي او په دې غونډه کې یوه ګټوره ملګرتیا ولري. د نړۍ د اغیز شیندونکو میرمنو وړومبنۍ کنګره تیره جمعه یعنې د جنوري په شلمه نیټه په تهران کې د مختلفو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو له میرمنو څخه د ایران د ولسمشر د ښځو او کورنۍ د چارو مرستیالې انیسه خزالی په رسمي هرکلی سره پیل شوه. په دغې غونډه کې د ګډون لپاره د مختلفو هیوادونو د مرستیال ولسمشرانو، د پارلمان د استازو او وزیرانو په شمول د مختلفو برخو د اویا خزینه چارواکو او فعالانو په شمول 300 بهرنۍ میرمنې میلمنې ایران ته راغلي دي.
ګرانو دوستانو، د ایران د روغتیا د وزیر مرستیال وویل ایران د علم د تولید په برخه کې په سیمه کې لومبه او په دنیا کې 15 رتبه لري. د ایران د روغتیا وزارت د تحقیقات او ټکنالوژۍ د برخې مرستیال یونس پناهی په هیواد کې د علم د تولید په مهم بللو سره زیاته کړه، اسلامي ایران په وروستیو کلونو کې د علم د تولید په برخه کې توانېدلی چې په نړۍ کې خپل مقام څرګند کړي او دا بهیر باید دوام ولري. خاغلی پناهی دې ټکی ته په اشاره سره چې په ایران کې د کورونا له امله د ورځنۍ مړینې اندازه یو رقمي شوې ده څرګنده کړه. ایران د امریکې او فرانسې په شمول د نړۍ د مدعي هیوادونو په پرتله د کووېډ 19 ناروغۍ په کنټرولولو کې کامیاب عمل کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، د ترکیې ولسمشر د ایران د خارجه وزیر په کتنه کې د تهران او انقره اړیکې مهمې او غوره وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره سه شنبه د ترکیې له جګپوړو چارواکو سره د کتنې په موخه د یوه سیاسي پلاوي په مشرۍ د ترکیې پلازمینې انقرې ته تللی دی. د ترکیې ولسمشر د ایران د خارجه وزیر په کتنه کې له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو د لوړتیا لپاره د چمتووالي په اعلان سره هیله وښودله چې په نږدې راتلونکي کې د ایران د ولسمشر کوربتوب وکړي. امیر عبداللهیان هم په دغه ملاقات کې د ایران او ترکیې د تجارت د هدف ټاکلي حد ته د رسیدو په لړ کې هلو ځلو ته د تهران چمتووالی اعلان کړ. اردوغان او امیر عبداللهیان په دغه ملاقات کې همدا شان د ایران او ترکیې د اړیکو د لوړ کمیشن د اټومي غونډې د ترسره کېدو او د قفقاز د مسایلو په هکله د درې جمع درې غونډې، د ایران، عراق او ترکیې د درې اړخیزې غونډې او همدا شان د ایران، ترکیې او آذربایجان جمهوریت د درې اړخیزې غونډې په ترسره کېدو باندې ټینګار وکړ.
د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان یعنی اوپیک په 2022 کال کې د ایران د تیلو په تولید کې د 9% زیاتوالی خبر ورکړ. اوپیک په 2023 کال کې په خپل لومبني میاشتنی ریپورت کې وویل په 2023 کال کې د ایران د تیلو اوسط تولید په ورځ کې 2,015,000 او 450,000 بیرل و، چې د تیر کال په پرتله د 1,02,000 بیرلو په اندازه کابو 9% زیاتوالی لرلې دی. دا رپورټ زیاتوي د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې د ایران د تیلو ورځنۍ تولید له هغې نه د مخکې میاشتې په نسبت 9,000 بیرله زیاتوالی درلوده او 2,015,000 او 4,500 بیرلو ته رسیدلی دی. د دغه رپورټ مطابق ایران په 2023 کال کې د اوپیک 5م ستر تولیدونکي هیواد و. د اوپیک د رپورټ په دوام کې لولو په 2023 کال کې د ایران د تیلو بیې هم 43% وده وکړه او د درنو تیلو د هر بیرل اوسط قیمت یې هم تیر کال په 13.12% زیاتوالی سره د وړم کال په پرتله 99.92 ډالرو ته ورسېده.
درنو مینوالو، تهران کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ استازی ناصر ابو شریف تیره سه شنبه په غزا د مقاومت سمبول نومي ولسمه غونډه کې د مقاومت د سید الشهدا سردار قاسم سلیمانی په منځغونډه کې په دې خبرې سره چې په 2023 کال په جنگ کې د اسرائیلو ماتې د دغه نیوګر رژیم حقیقتونه نړیوالو ته معرفي کړل زیاته کړه. د 2008 کال جنگ هم په حقیقت کې د صهیونیستي رژیم د څیرې د ترمیم لپاره یو کوشش و، ځکه چې په 2006 کال کې په لبنان کې سخته ماتې خوړلې وه. د اسلامي شورا یعنی پارلمان د 2008 کال په 22 ورځني جنگ کې د غزې د خلکو د مقاومت د درنښت په موخه د جنوري د میاشتې 19 نیټه د غزې ورځ نومولې ده. او د ایران ګمرک وویل چې په تیرو 10 میاشتو کې د ګاونډیو په شمول 19 هیوادونو ته د ایران په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی راغلی دی. د سږ کال له پیل څخه عراق، ترکیه، متحده عرب اماراتو، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، آذربایجان جمهوریت، ارمنیا، ترکمنستان، شام، کویت، قزاقستان، قطر، قرقزستان، لبنان، بلاروس، چین او هندوستان هیوادونو ته د ایران صادرات د 8.3 میلیارد او 4.95 میلیون ډالرو په ارزښت 9.7 میلیونه شپږلکه او 1.9 ټنه شیانو چې د ارزښت او قیمت له نظره یې 23% او د وزن له نظره یې 4% وده کړې ده.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو، ایران په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام په همدې ځای پای ته رسو. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو اجازه راکړئ.
الله مو مل او ښه وخت.
Thank you.